دولس بجې شوې زموږ خاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو تر یوې بجې په دې او سات خپرونه کې لومړی د درسي ساعت پروګرام خپریږي، ورپسې به د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړۍ کې په متحدو ایالتونو کې له ډیره افغان لیکوال همایون خان سره زما مرکه واوري. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ویاند احمد تکل د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا ادعا کړې چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کوي. شهباز شریف د ملګرو ملتونو اتیایمې عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل د طالبانو حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو لخوا د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. شریف د جعفر اکسپرس د سلګونه مسافرو د یرغمل کېدو پیښه د مثال په توګه یاده کړه او خپل هیواد یې د تروریزم ښکار وباله. د طالبانو حکومت بیا بیا د پاکستاني چارواکو څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد نه کارول کیږي او پاکستان یې د خپلو ستونزو پړه پر افغانستان نه اچوي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په یوه حاشیوي غونډه کې ټینګار وشو چې د طالبان حکومت باید د نجونو پر تعلیم لګیدلی بندیز لري کړي. د غونډې ګډونوالو وویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بشري حقونه رعایت کړي. په بیګانۍ ناسته کې همداراز د افغانستان د ټول شمول راتلونکي پر موضوع هم بحث وشو او تر څنګ یې پر دې نیوکې وشوې چې طالبان د دوی په وینا له دین څخه د وسیلې په توګه کار اخلي. په دې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ، یو شمېر افغان فعالانو، پخوانیو سیاستوالو او ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په کراکو ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو مرکز برید کړی او له نښتې وروسته یې ولس وسلوال وژلي دي. په کراک کې د پولیسو چارواکي شهباز الهي ویلي چې د عملیات د جمعې په ورځ وشول او زیاته یې کړه چې په نښته کې درې پولیس افسران هم ټپیان شوي دي. الهي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو وژل شوي وسلوالې خوارج وبلل. د هغه اصطلاح ده چې پاکستاني چارواکي د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي لپاره کاروي. له دې دوه ورځې مخکې هم پاکستاني امنیتي ځواکونو په ډیره اسماعیل خان ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو مرکز برید وکړ چې د دوی په وینا په نتیجه کې دیارلس پاکستاني طالبان د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي تر اوسه د پاکستان د امنیتي چارواکو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې د دفاع څو وزیرانو په بیړني ډول د ډرون الوتکو د یوه دیوال پر جوړولو بحث وکړ. د اروپایي ټولنې دفاع وزیرانو د جمعې پر ورځ په دې اړه په یوه ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې د اروپایي ټولنې د دفاع کمشنر انډریس کوبیلیوس رابللی و. دا وروسته له دې چې په روانه میاشت کې روسي جټ الوتکې او ډرونونه د ناټو د دوه غړو هیوادونو پولنډ او رومانیا هوایي حریم ته ننوتل او د لنډ وخت لپاره په ځینو هوایي ډګرونو کې له هغې ډلې په ډنمارک او ناروې کې الوتنې وځنډېدې. د راپورونو له مخې د سپتمبر په 9 او 10 شاوخوا 40 روسي ډرونونه پر اوکراین د برید پر مهال د پولنډ هوایي حریم ته ننوتل چې د ناټو پوځي الوتکو یې مخه ونیوله. خو ځینې هوایي ډګرونه یې له کبله وځنډېدل. او د کرکټ په آسیایي جام کې هند تر یوې اوږدې لوبې وروسته سریلانکا ته ماته ورکړه. لومړی هند توپهنه وکړه او په ټاکلو 60 اوورونو کې د 203 منډو هدف ورکړ. سریلانکا 202 نمرې وکړې چې په دې ترتیب لوبه مساوي او سوپر اوور ته ولاړه. خو په سوپر اوور کې هند بریالی شو. د آسیایي جام په پایلوبه کې هند او پاکستان سبا یکشنبه سره مخامخ کیږي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونیکي هلی میومنی درنو سکونکو هله د چیرو غوجر بیاست او د ژوند چاري به مو شه پر مختی تاسو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست ویم په دې هله چې د طلبه سیر د نورس هم د لوسته اخرنی شی بور سره مل پاتسي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخ کی د مو موضوع د چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخ کی څه ډول و. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي، په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوړو جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوايو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګه د تاتاریانو دولتي څخه شمیرل کیږي، چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د همغه څخه اخیستې دي، او د مغولو زرین پوت چې د والګارو تر څنګ میشتول مسلمان یې کړل. نوموړی بیا د نوموړی پوز د ترکی قومونو څخه جوړ شوی و، مګر د هغو رهبران چې و هغه مغولي نژاد و. په مرکزی اسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د زوی جوجی دی ول مسی ابو الخیر د خواسخه رمیسسو، او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله، او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومېدی چې دی د ابو الخیر خان زوی و. په شیبک خان بیا د شپاړسمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي، یعنی تیموري لړۍ د هغه اخرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کې او هغه ته مات ورکړل، او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو، یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته، یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولاړی، په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل کیږي او ازبکان واک ته رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې، چې د شاه اسماعیل صفوي حملې چې وي هغه په ازبکانو باندې جاري و، یعنی دوام یې درلودی، تر هغه وخته پورې د دوی ځواک چلیدی. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمروي ته نږدې راپېښه سو. محمد خان شیبانی د خپلو 10,000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قزلباشو د خوا وژل کیږي، او په دې ترتیب سره بیا دا وارث موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزي برخې د صفویانو په واسطه نیول کیږي او د صفویانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان به یو سر و قبری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودی، او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت به د بخارا سیمه. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه، یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه، او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه، او دوی خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یوه پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونو او یرغلونو لاندې ونیولې، یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې، او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزي اسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا هم هغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي، او ځین وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ، او ځین وخت به د هرات سیبو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1218 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمني درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د بابر په معنا، یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو، او دی بیا د ازبک شیبانی ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1918 قمري کال کې د مرکزی اسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی، او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته چراغلاست و، یعنی کله چې دی بیا بیرته د رستنی افغانستان رازی، په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمه ییز حکمران خسرو شاه دته شراغلاست وایي، او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي، او د په واک وي. بابر بیا ورسته لدی بیا بابر 3000 هغه لشکر ورسره ملګری کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا سوی و، او د کابل په لور باندې دی ولاړه، چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو دخوا چې د حاکم په واسطه اداره کېدله، بابر په 2014 قمری کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیوي، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیښ نه سو په دغه وخت کې، او په ډیر ساده توګه سره د کابل د لاسته ورغلی او کابل شاري ونیوي. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل، او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه، او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودي. نور بیا وتوانېدي چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمری کال کې مړ سو، او د خپل د وصیت له مخې بیا په کابل کې خاورته وسپارل سو. ورسته له هغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصرالدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کیږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري، او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی، او کامران میرزا هم ړوندوي، چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي. او سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګډې کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني، او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا پخپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سوي هغه یې شنډ کړل او د منځه یووړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي، او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي. چې ورپسې موضوع مو افغانستان او سفیان و، سفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی، چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده، او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کیږي، یعنی د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېدی. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیباني ځواکونو او همدارنګه د ببریانو د خوا اداره کېدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او ببر اړیکې شوې، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وې هغه بیا ډېرې خرابې وې. د صفویانو او همدارنګه د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نږدې یوه جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یوه ډېره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډېره سخته ماته ورکوي، او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني، او همدارنګه د 10,000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا بندیان کوي. چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزارجاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاسته ورځي، او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګه د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. او که څه هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاتې نه سو، یعنی همدغه پاتې نه سوه، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډېر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو، د دوی د جګړو او د دوی د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وې هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1913 هجري قمري کال کې مړ کیږي، او د ده څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني ده ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یاد د مړینې د کابل سفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنی داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته. او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د سفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغه د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس مرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپل ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب و. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و، هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و چې دوی هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي. او د عباس مرزا د څرګندېدو یا د هغه د راتګ سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1918 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځ تلل پیل سو، یا د دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنی هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړ چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پاچا شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولیږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وې دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې شار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ، او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبور سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي نو د هغو د بدروی د هغو د بچلن لامل ورس په ورس کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاتونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاتونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاتونونه د ډلې څخه یو پاتون چې وو هغه حاجی میرویس خان تر مشرۍ لاندې پاتون وو، چې حاجی میرویس خان هوتک د خوا دغه پاتون تر سره کیږي. او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاتون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه راسره مل پاتې شوي اوسي، او د موضوع څخه به موږ ګټه اخیستې وي، د پامور به موږ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو، تر راتلونکي درس پورې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومني درنو زکونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا ستو وخت په متره دي محل په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغ لاستویم. د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوست راخې نه شي بور سره ملتیا وکي، او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي، او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده، چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو، چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري، او د دې ترڅنګ د نور موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. د دیموکراسي لسیزه د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزې یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخیرنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزې په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي، چې په افغانستان کې د دیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د 1940 مریض
کال د اساس قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لس کلونو پورې دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د ډیموکراسي دوره شروع کیږي، بیا لس کاله همداسې دوام لري. د دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د ډیموکراسي زمینې رامنځته سوي وې. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نسي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نسي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي، هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نسي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نسي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نسي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نسي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسي کولی سرته ورسي، یا دغه درې مسؤلیتونه نسي کولی واخلي، د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه وه چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د ډیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه وه یا د شاهي کورنۍ غړي نه وه، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د ډیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنله او خپل کابینه په 1918 میلادي کال کې د مارچ په 13مه باندې دغه کابینه جوړه کړه. د ډیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ شو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیش جریدې نشریدلې. مثلا مشهوره ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه ډیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، دغه د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهید، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهوري ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنی فرمان په وسیله دغه جریده نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمان چې دنده ترسره کولې، دوی په ملي او نظامي برخو کې هم تورې وې کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شګل سوي و، د ډیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د ډیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته شو او دولت په درو قواو باندې وویشل شو. یعنې قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته شو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه، بل هم قضایه قوه ده. شورا دولسمی او دیلسمی دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات را مېسته سو چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسی جرګې څخه د باور رائے واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کړي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي، مشروطه شاهي یا دغه سلطنتي نظام په 1252 هجري شمسي کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په 26 تاریخ باندې د وسپنې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکوره کیږي او دغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کیږي چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودي او د صدارت په مقام کې ځینې د ځینو مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پرې شوی، د غوښتل چې خپل شخصي او خپل ملي مخه په خپلواک توګه پر وخت باندې یوسي، د هیله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلیک کې د اغیزمن ونډه ولري او برخه واخلي. په دغه برخه کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوله کې په دوره کې بیا په 1918 المریز کال کې د اساسي قانون انفاز د مشروطه شاهي نظام اساسات تسول او د دغه مخه دغه مخی محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داوود باید د صدارت د مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی. یعنی دی بیا نسی کولای چې دغه برخې ته دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا وروستني حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکمه کېدل، د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې، افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوی کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاسه ورکي. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو کرکه او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورځ په ورځ سره ډېرېدله. او محمد داود خان بیا دا پرېکړه کړې وه چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي، تر څو د یوې خوا څخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د دغه خطر څخه راوباسي، او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه امله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي. د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره دی کې ټینګوي، او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپل پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه دغه دایره چې د هغه پراخه کې او د خلکو جلب او توجه ځان ته راوړوي. د سیاسي قدرت لاسته راوړنې اصلي کلی چې هغه د پوځ په ملاتړ کې و هغه یې ترلاسه کوي، او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و، ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه. نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي، او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي. یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه دا یا دغه نظام واوړي یا په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او تر څنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې د دغه حالت څخه ګټه واخلي، او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي. یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي. یعنی دغه کوټه تاچ رامنځته کیږي، هغه د پوز پوسټ رامنځته کیږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و. د کوټه مخدمات یا بدګي هم د مخکې نیول سوی و. په دغه ډول سره په 1950 لمریز کال کې د چنګاښ په 16 تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوز د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په وړلو کې لومړنی جمهوریت بریالی توپ ته ورسېدی. یعنی دغه کودتا بریالی سو، شاهي نظام یې د منځ یوړی او لومړنی جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ بیا یو نوی فصل ورته پرانستل سو. زموږ هیواد یو نوی حالت ته ورداخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا سره ډول و 1950 لمریز کال د چنګاښ د 16 تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه، یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوشوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوشه کوي. خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د پاره ډېرې هڅې کړې وې، او د خپل لس کلنی ګوشوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راځي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1903 میلادي کال کې د جولای په 12 یا د 1950 لمریز کال د چنګاښ د 16 نیټې سره چې سمون لري کودتا وکي، او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړی او جمهوریت اعلان شي، او دا کار باندې دی بریالی سو. د چنګاښ د میاشتې 16 تاریخ دغه کودتا د 1903 میلادي کال د اساسي قانون لسیزې ته د پای ټکی کېښودی. یعنی هغه ډیموکراسي لسیزې چې هغه مهال دوام درلودې هغه ته د پای ټکی کېښودی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډۍ چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډۍ ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره سو. د شخصیت د پروا هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیانه خلکو ته د خطاب په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلار و. د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشاله سو. محمد ظاهر شاه چې د ایتالیا د ناپل په ښار کې د پېستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپل پاچاهۍ د لمنځه تللو په اړه خبر سو، او سندلاسه بیا د رون ته ولاړې خپل استعفا د افغانستان د سفارت لارې څخه د افغانستان جمهوریت د مؤسس په نامه کابل ته راولېږل، او د استفانه می پرسیدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو او ایتالیا ته ولاړل چې د نوې نظام د مرکزی کمیټې لمړنۍ جلسه هم جوړه سو. مرکزی کمیټه د محمد داود خان د دولت د رئیس جمهور صدر اعظم د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سو. نوې کابینه جوړه سو هغه معرفي سو او د محمد داود خان د فرمان پر اساس بندي اساسي قانون لغوه سو. نوی اساسي قانون جوړ سو او لویه جرګه چې 340 کسه غړي درلوده هغه د عزیز الله واصفي په مشرۍ سره راوغوښتل سو او په 1900 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو او د محمد داود خان د خواسته توشه او نافذ سو. په ټولنیزه او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډېره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو. د هغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلوده هغه بزګرانو ته ورکول سو او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو. ملي سرود رامنځته سو او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه رامنځته سو چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډېرو مهمو کارونو څخه یو هم وکلن اقتصادي پلان جوړ ول وو چې د وکلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو او دغه پلان 1900 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړونو د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع شو. په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو او هغه وڅارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ یا د لیرګاډي لار، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان او تر څنګ د حاجیګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټ او خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1905 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس موږ تاسو د ډیموکراسي د لسیزې په هکله او تر څنګه دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي د غاړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422301
د ازادۍ ملمه
ازادې ملما د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخې اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. په دې ځنګړې مرکه کې افغان لیکوال همین خان سره خبرې کوو. همین خان په متحده ایالاتونو کې اوسېږي او په انګلیسي ژبه د انسانانو د رواني ستونزو په اړه د یو کتاب لیکوال دی. د کتاب نوم دی The Death Within. په دې کتاب کې چې په امریکا کې چاپ شوی د انسانانو احساساتو او دننه ذهن ته ژوره کتنه شوی او د رواني فشارونو پر عواملو رڼا اچول شوی. په تیر په تنکیو ځوانانو کې په دې اړه نور ل خپل میلمه څخه اورو چې له هر څه مخکې زهیله تر کوم چې خپل ځان پوره را معرفي کړي. امین خان نوم دی خو زه غواړم چې نور هم ځان راو پیژني تاسو اوریدونکو ته. امین خان میرا بنی وکي. مننه تکل
صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. ټول مخکې خو ډېر زیات خوښ یم او خوشاله یم چې ماته مو مننه بلنه راکړله چې د خپل ځان او د کتاب په اړه دلته خبرې وکم. د تاسو سره او درنو مینهوالو سره، نو زمانم همایون خان دی. زه د افغانستان د قندوز ولایت یم او کله چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ نو زما کورنۍ گاونډي هیواد پاکستان ته مهاجر شو. هلته زیږیدل یم او ابتدایي زده کړې مې پاکستان کې کړې. بیا 2014 کې بیرته افغانستان ته راغلو. نو دولسم سنف مې په رحمان بابا لیسه کې تکمیل کړو. بیا د هند په بورس باندې هند ته لاړم. هلته مې لیسانس او ماسټري برخو کې په ادارو تجارت برخو کې زده کړې وکړې تر ماسترې کچې پورې. بیا 2019 کې امریکا متحده ایالاتو ته راغلو، نو دلته اوس مهال په امریکا کې ژوند کوم، او بیا په امریکا کې مې خپل د ماسترې په نړیوال تجارت کې په جورج واشنگټن پوهنتون کې ترلاسه کړل، او بیا هغه سي په مختلفو ځایونو کې دندې ترسره کړې دي. د دندو سره سره لیکوالي هم کوم، د افغانستان په اقتصادي چارو باندې مقالې لیکم، او لکه څنګه چې تاسو ویل یو کتاب مې هم په وروستیو کې چاپ شوی.
ډېر زیاته مننه. مخکې له دې چې ستاسو د انګلیسي ژبې کتاب د ډیث ودن ته ورشو، راته ووایاست لطفا چې په پښتو یا د هیواد په نورو ملي ژبو هم تاسو لیکنې کوئ که یوازې په انګلیسي باندې لیکل کوئ؟
ډېر خو په انګلیسي باندې لیکل کوم، ځکه چې زده کړم ټول په انګلیسي ژبه شوي دي، مثلا پاکستان، هند او بیا امریکا متحده ایالاتو کې، نو ډېره برخه لیکنې په انګلیسي ژبه دي. خو اوس مې پیل کړی دی چې په پښتو ژبه هم لیکنې وکړم، یو څو مقالې مې په پښتو هم لیکلې دي، او دا کوم کتاب چې په انګلیسي ژبه لیکلی غواړم چې دا پښتو ژبه ته هم ترجمه کړم.
لیکنه مو چیرته چاپیږي؟ په کوم ځای کې که خلک وغواړي چې ویل ولي چیرته پیدا کولای شي؟
بالکل، لیکنه خو یو څېړنیز مقالې دي چې هغه کله چې چاپ شي په جورنالونو کې، بیا د ریسرچ گیټ په نوم یو پلیټ فارم دی چې الته بیا اپلوډ کیږي. مثلا هغه داسې یو فکر وکړي د سوشل میډیا په څیر یو پلیټ فارم دی، کله چې څوک مقالې لیکي بیا هلته اپلوډ کوي، که څوک وغواړي چې مقالې ولولي هغه ځینې ډاونلوډ کولی شي. یو خو هلته دي، بل دا چې مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي، کومې نورې مقالې چې دي هغه د ډیپلوماټ میگزین په نوم، یا ساؤتھ ایشین وایسز، یا هم د نېشنل انټرست، نو په دغه کوم پلیټ فارمونه چې دي هلته چاپ شوي دي. او لکه څنګه چې ما ویل، څېړنیزې مقالې بیا په مختلفو جورنالونو کې چاپ شوي دي. اسانه لارې دا ده چې د ریسرچ گیټ په نوم ویب سایټ چې دی، یا پلیټ فارم چې دی، هلته لوستونکي کولی شي چې هلته ولولي.
ستاسو پښتو یا د هیواد په ملي ژبو چې تاسو ویل چې اوس مو پیل پی کړی، دا مقاله چیرته خپریږي؟ په یوازې په فیسبوک کې خپریږي که دا هم په هغو معتبرو ژورنالونو کې خپریږي؟
معتبرو ژورنالونو کې خو تر اوسه هغه نه دي خپرې شوي، خو یو څو مقالې چې ما لیکلي دي، مثلا ما ته یاد دي یو زمونږ افغانستان کې یو نوی پلیټ فارم جوړ شوی دی چې د جیو افغانی کا په نوم، نو هغه ځینې مې پیل کړی دی، تاند کی هم چاپ شوی ده یو څه مقالې. بدبختانه پښتو ژبه کې خو هغه معتبر جورنالونه نړیواله سطح باندې هغه سي جورنالونه زما په نظر ډیر کم دي، خو هدف هم دا دی چې زه هغه پیدا کړم، هغه د کوس پښتونخوا طرف ته، یا هم بر وطن کې، یا افغانستان کې. خو تر اوسه پورې مې هغه سي څېړنیزې مقالې چې باید پکار وشي په پښتو ژبه کې، نو غواړم پیل پی وکم، تر اوسه مې لا هغه لیکلي نه دي. خو دا کوم مقالې چې ما یاد کړلې، دا هغه لنډې مقالې دي اخبارونو کې، یا په واړه پلیټ فارمونو کې هغه کې چاپ کی.
راځو ستاسو کتاب ته. اول خو اوریدونکو ته لطفا دا ووایاست چې ستاسو د کتاب نوم د ډیث ویدن، دا څنګه ژباړئ په پښتو؟ څه معنی؟
بالکل، د ډیث ویدن په پښتو کې کومنګ وژباړو، د دې معنی داسې راځي لکه پټ رنج. ډیر داسې لغاتونه دي چې هغه مثلا په انګلیسي کې څه رقم وي، هغه شان پښتو ته نه اړول کېږي. مثلا کومنګ دا دقیق پښتو ته واړو، داسې راځي چې داخل کې مرګ. خو دا داخل کې مرګ معنی نه لري، دا معنی د پټ رنج دی. یعنی پټ رنج په دې معنی چې یو انسان په داخل خپل بدن کې، یعنی زړه او ذهن، هغه رنځيږي. نو رنځ داسې چې هغه تر ډیره وخت پورې زوري، انسان زوريږي، او بیا بهر خلکو ته نخکاری، د کورنۍ خلکو ته، یا ملګرو انډیوالانو ته، یا هم ټولنې ته هغه نخکاری، خو هغه انسان رنځيږي پټ. نو دا کتاب هم په دې باندې ده چې ځوانان یا کم عمره ځوانان او کارنجونی دي تعلق الکان دي د یو څنګه زوريږي او یا څنګه رنجيږي او فلا ملونه دي. نو په دې کې بیا ما درې مهمه برخه ته اشاره کړې ده چې هغه د انسان یا د یو ځوان خپل بیهیویر دی یا خپل کم خویونه او عادتونه او شخصیت دی او دویم د ټولنې کم لاملونه دي او کم لاملونه په کورنۍ کې دي چې هغه په دغه ځوان یا پیغله کې د پټ رنج سبب کېدلی شي.
یعنی که زه سم پوه شوم تر ډیره تمرکز د دې تحقیق ستاسو یا د دې لیکنې د تنکیو ځوانانو د نویو ځوانانو پر رواني ناروغیو یا استرسونو او فشارونو باندې دی همداسې ده؟
بالکل تکل صاحب همداسې ده. یعنی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په امریکا کې هم حتی په هندوستان کې زما په نظر یو نوې څېړنه چې شوې ده هر ورځ یو یو ځوان ځانوجنه کوي یا په امریکا کې دلته ډېر افغان ځوانانو چې هغې په ډېر تنکي عمر کې ځانوجنه وکړله. یعنی دلته باید په دغه موضوع باندې ډېر کار وشي او زما په نظر کار پرې روان هم دی. نو زما هدف هم د دې کتاب نه همدا دی چې ولې ځوانان یا دغه تنکي عمر کې دې ته اړ کېږي چې دومره پټ ورنځېږي او بیا هغه رنج دې حد ته ورسېږي چې هغوی ځانوجنه وکړي. یعنی دومره یو غټ عمل تر غاړه کېږي یا مثلا هغوی د ژوند نه دومره ځورېدلي چې هغه خپل سکون او خپل ارامتیا چې د ذهن او د زړه هغه په مرګ کې ګوري. یعنی ولې دومره یو ځوان دې ته اړ شي؟ نو بیا ما دلته چې څومره هغه کوم سروې مې کوله معلومات مې راټولول د کتاب په اړه او یا نور مې خپل ژوند تجربې نو زما په نظر هم دغه درې لاملونه دي. اول دا چې انسان په کوم خویونه اخلي خپل شخصي طرقه مغه
یعنی خپل شخصیت خپل شخصیت او خپل فردي سلوک او چلند دي.
بالکل وو انګلیسي کې چې وتا ټریټس وي هغه د هغه څومره رول دی. دویم دا چې د کورنۍ څومره رول دی. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم اوس خو هغه کار لګ لګ ختمیږي خو مخکې داسې وه تقریبا لس پنځلس کاله مخکې چې یو ماشوم باندې به ډېر فشار را وارد کېدو د کورنۍ طرف نه چې مثلا ته به حتما اول نمره کېږي په سن کې ته به چې دی د پلانکي زوینه به ته هغه اول نمره شوې ته به هم کېږي هغه انجینري پوهنځي ته تللی ته به هم انجینري پوهنځي ته ځي. یو خو هغه توپیر به کېدلو بل دا چې په یو ځوان به په بایولوژي مضمون کې تکړه یا به په پښتو مضمون کې یا به په تاریخ کې هغه به غوښتل چې په هغه مضمون کې مخکې ته لاړ شي مخکې زده کړي وکړي خو کورنۍ فشار به هغه مجبوره کړو چې هغه په ریاضي کې تکړه شي هغه په کیمیا کې تکړه شي.
اکثره کورنۍ داسې وي چې غواړي ماشومان یا ډاکټران شي یا انجینران شي کنه یا حقوق پوهان شي. موږ لیدلې دي اکثره کورنیو کې مخصوصا کله چې ماشومان ځوانان پوهنتونونو ته د کانکور ازموینه ورکوي په دې وخت کې پلرونه او میندې ډېر غواړي چې بچیان یې همدغو په ځانګړي ډول همدغو دریو ښوونځیو ته او بیا پنجونو باندې فشار داوي چې یا به ډاکټره کیږي یا به معلمه کیږي کنه. دا د ټولنې هغه فشارونه دي چې شته او د کورنیو.
بالکل او نو دغه سی فشارونو لامل هغه ځوان داسې شي چې هغه پټ رنځيږي ځکه یو طرف ته هغه خپلې هیلې دي بل طرف ته هغه د کورنۍ توقعات دي. نو زما په نظر بیا ډېر وخت داسې کیږي چې یو هم نه پوره کیږي نه د هغه خپلې هیلې پوره کیږي نه د کورنۍ توقعات پوره کیږي. نو بالاخره هغه نتیجه داسې شي چې هغه ځوان رنځيږي پټ. نو خپل بل دویم خبره په انجونو کې هم داسې ده چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله چې یا خو به دوی مثلا معلمه کېږي یا به ډاکټره کېږي کاغذ سینه شي خو ډېر وخت داسې هم شوي دي چې حتی دیو مثلا دولسم سم نه پس هغه نه پېښودل کېږي. مثلا یو جینۍ د هغه غواړي چې مخکې لاړ شي زده کړې وکړي خو بیا د کورنۍ فشار یا د ټولنې د دودونو له امله هغه نه پریښودل کېږي.
اوس خو په افغانستان کې له شپږم نه لوړ نه پریښودل کېږي داسې یو ستونزه ده.
بالکل او دا وګورئ دا ډېره غټه ستونزه ده. مخکې خو لا حتی هغه پوهنتون پورې پریښودل کېدل وس دغه شان ستونزه ده نو دغه د تولنیز بل دا دغه لامل چې ده تولنیز لامل دی چې مثلا تولنې خلق بچوي کزه خپل لور یا خور پرېږدم چې د دولسم سم لوړې ذکرې وکړي یا په هنتون ته لاړ شي نو د تولنې خلق به څه فکر کوي چې یعنی دغه د تولنې د خلکو د خوشحالول لپاره دی په خپل ماشوم په خپل جنې پیغله یا په لور خور یا په زوی باندې هغه فشار واردی په دې خاطر چې هغه د تولنې کم انګلیسي ژبه کې چې د سوسایټل ریس وي په هغه کې دی ولاړ شي
یعنی موږ هم سیالي ورته وایو کنه د کورنۍ ترمنځ یا په ټولنه کې سیالي
بالکل هغه ټولنیز رقابت یو قسم ټولنیز سیالي چې زه مثلا که زما زوی زما لور زما ورور د زما خور ده نو زه ما ته به دا مهم نه چې زه په هغه باندې درس وایم ما ته به دا مهم چې زه ټولنې ته ځان وښیم چې ګورې زه څومره دودونه یعنی په ژوند کې عملی کوم او زه څومره دغه ټولنیز دودونه ته یعنی ډېر زیات دغه ایماندار يم او ژمن يم او زه تاسو خوشاله ما حتی که زما خور ورور زوی لور د کورنۍ بلغړې کاغار څومره په ترنځي کې ما ته هغه مهم نه دي نو اصلا دا کتاب دغه موضوع باندې راڅرخي
همین خان دا فکر کوم چې یوازې افغانان به هم نوی افغاني ټولنه به هم نوی په ځینو نورو ډیرو پرمختللو ټولنو کې مثلا ما اوریدلی دي چې په جاپانیانو کې په کوریایانو کې جنوبی کوریا مې مطلب دی حتی په هندوانو کې په دوی کې هم د کورنۍ له خوا په ماشومان باندې فشار ډیر زیات دی مخصوصا د ریاضی الجبر د دې او د زده کړې لپاره د فزیک د زده کړې لپاره مطلب دا دی چې په ماشومانو ډیر زیات فشار دی د مکتب په دوران کې چې حتمان به په ریاضی او په فزیک او په ساينسي مزامینو کې دوی لوړې نمرې واخلي یعنی دا یوازې د افغاني ټولنې خصوصیت نه دی په دې کې څه وایست
بالکل ستاسو خبره بیخی سمه ده زه خپل چې کله هند کې مزدا کړې کولې تقریبا 15 کال زه هند کې وم نو ما چې کله هند کې دا هر څه لیدل یعنی ما فکر کوم چې دا خو نه یوازې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه افغانستان کې دغه حالات دي دا خو په هند کې هم شته او په هند کې لا ډیر دي د افغانستان په نسبت ځکه افغانستان کې بیا دومره نشته زما په نظر د هند په ځکه کله چې دغه کتاب ما لیکو هغه الهام چې ما تراغې د کتاب د لیکلو هغه په هند کې راغې او زه په کوم لیلیه کې چې زه اوسېدلم در زده کړو په محل نو په دوه کال کې سر په سر یعنی په 2013 کې یو تنکی ځوان و 13 کلن چې کمپیوټر ساينس خونځي زده کړی کوي اول سیمستر نو بیا هغه ځانوجنه وکړه او په 2019 کال کې یو بل ځانوجنه وکړه او لامل هم دا و چې کورنۍ فشار وپی یعنی حتی هغه خط ما وکړو اکم خط چې لیکل نو بیا هغه زمونږ د ملګرو هغه کوم ځوان چې ځانوجنه وکړه نو هغه و چې موږ دې موضوع ته فکر شو او بلکې تاسو فکر وکړي هر دویم ځوان د دغه کورنۍ فشار یا دغه پټرنز نه رنجیږي د خو څوګي زیاتره ځوانان داسې چې هغه ویلې نشي هغه فکر کوي چې یا دا شاید همداسې زمان کمزوري یا زما زل شاید لیاقت نه لرم یا به زه د نورو په نسبت هغه عمره ذهني وړتیا به مې دومره ښه نه وي چې ځکه زه داسې یم خو که سړی ورته ډېر فکر وکړي دا موضوع یعنی یونیورسل دا په ټوله نړۍ کې ده نه یوازې افغانستان کې دا په حتی په امریکا کې هم داسې دي چې کله مثلا تاسو د دولسم صنف یو ځوان سره خبرې کوئ نو د هغه ټول خبرې په دې راڅرخي چې زه څه کولی شم او یا زه څه وړتیا لرم او بل ځوان څه کولی شي هغه څه وړتیا لري مثلا ما چې څومره م اورېدلی دي د دې خبرې داسې چې یو ځوان مثلا که هارورډ پوهنتون ته ځي دولسم صنف نه بعد هغه بل کوشش کوي چې زه هلته لاړ شم او که هغه هارورډ پوهنتون ته نه شم تللی حداقل چې یو بل داسې معتبر پوهنتون ته لاړ شم نو د دې سیالیو شاته چې دی د کورنۍ فشار دی یا د ټولنې هغه ټولنیز رقابت دی یا ټولنیزې سیالۍ یو بل ټکي ته زه غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې د همدې ټولنیزو سیالیو او د کورنۍ فشارونو له امله زه به تاسو سره خپله تجربه شریکه کړم. یعنی ډیر داسې ځوان په کم عمر کې چې کله موږ مکتب ته تللو ښوونځي ته تللو زما ډیر زیات خواږه ملګري وو، خو کله چې خبره ټولنیز فشار او ټولنیز رقابت او کورنۍ فشار هغه توپیر کېدلو ته ورسېدله نو هغه زما خواږه ملګري ډیر په زما په رقیبانو باندې بدل شو، زما سیالان شو. هغه ځکه ما به غوښتل چې زه د هغو نه ښې نمرې واخلم، د هغو نه په هر څه کې مخکې شم، بیا هغه برعکس به هغو هم دغسې کول زما ملګرو. نو بیا زمونږ هغه ملګرتیا په سیالۍ بدل شو، بالاخره هغه ملګري ما د لاسه ورکړل. نو د دې لامل دا دی چې کورنۍ فشار چې کورنۍ غواړي مثلا هغه څه رقم چې دوی فکر کوي هغه شان ته وکړي.
بالکل
همداسې ده. یعنی که تاسو دغه کوم د نړۍ کامیاب خلک وګورئ یا مشهور خلک وګورئ په خپل رشته کې، نو هغوی کومه رشته چې انتخاب کړې ده په هماغې کې کورنۍ دوی تشویق کړې دي، په هماغې کې دوی ته یعنی حمایه کړې دي، نو ځکه همدغه حد ته رسېدلي. نو زه به تاسو یو مثال درکړم. د دې مثال داسې دی چې کله چې موږ مثلا یو دوه درې مختلف ځناور راواخلو لکه سپی دی او شادو دی او یو مثلا خر دی، ورته ووایو چې تاسو دې ونې ته وخیژئ، نو ونې ته به هغه خیژي چې څوک مثلا شادو به خیژي که نه، یا مثلا ورته یو بار ورکړو چې تاسو دا بار وخی نو حتما خر به وړي. نو زمونږ ټولنه کې هر ځوان چې دی دا خاص دی، دا ځانګړی دی، ځانګړې وړتیاوې لري او په هماغه ځانګړو وړتیاوو کې باید ورته مثلا هغه کوم مرسته چې ده باید ورته ورکړل شي. ضرور نه ده چې هر ځوان د ټولې نړۍ او د یعنی په کورنۍ کې یا په ټولنه کې بیا په هېواد او په ټول نړۍ کې مخکې شي. یعنی هر ځوان چې کومه وړتیا لري هغه ځانګړې په هغې کې باید ورسره مرسته وشي.
د مسلې ته امین خان په افغانستان کې کمترینه توجه شوی، حتی په ښوونځیو کې داسې کمیټې یا داسې یو سیستم نشته چې له کورنیو سره تماس ونیسي. په پوهنتونونو کې له کورنیو سره د ځوان د زده کوونکي یا د محصل تماس ونیسي، ورته ووایي چې پرېږدی خپل ماشوم خپلې خوښې ته پرېږدی، دی په دې کې چې تاسو غواړئ ښه نه دی، په دغه بل مضمون کې ښه دی. نو دې کې په افغانستان کې له بده مرغه دغه امکانات نشته. ما یوه بله مسله غوښته چې یادونه یې وکړم. تاسو په هند کې د دوو ځوانانو د ځانوژنې یادونه وکړه. له نیکه مرغه په افغانستان کې د دغې ستونزې له کبله چې تاسو یادونه کوي او ستاسو د کتاب موضوع ده، د ځوانانو ځانوژنه په دې او نورو دلایلو حتی په مجموع کې په افغانستان کې د ځوانانو او نویو ځوانانو ځانوژنه کمه ده. دا خبره صحیح ده او که خلک نه خبریږي یا ټولنه او مطبوعات نه خبریږي؟
زما په نظر د دې یو خوشبختي زمونږ دا ده چې موږ مثلا اسلام دین یعنی دا فالو کوو، دغه په دغه لار روان یو. نو ډیر داسې ما خپل لیدلې دي، یعنی ما ته ډیر تعجب وړو کله چې ما بعض قرآنی آیاتونه لیدل چې هغه د انسان په دغه ذهني سکون پر اوستو کې یا ذهني ارامتیا کې ډیره مرسته کوي. یا مثلا موږ او تاسو یو امید لرو چې خیر دی که دغه سي مشکل دی خو ښه وخت راتلونکی دی. نو دغه ما سره خو شخصا ډیره مرسته کړې ده. زه به ورته وایم چې روحانیت مثلا لمونز شخصا ما سره ډیره مرسته کړې، او زه همیشه همدا خبره کوم چې لمونز سره انسان ډیر هغه ذهني فشار را کمیږي. او بل دا چې هغه ډیر داسې قرآني آیاتونه ما لیدلي چې زه شخصا د ډیر یو وخت کې دغسې فشار د لاندې وم، بیا چې هغه قرآني آیاتونه به ما لوستل ما ته به یو هیله او امید راکوه. نو زما په نظر دغه زمونږ د ټولنې یو غټه خوشبختي دا ده چې موږ مثلا اسلام دین فالو کوو. اوس که ډېر غټ مشکل هم راځي نو بیا که هر دین دی مثلا که هغه اسلام دی او که نور دینونه دي، ټول د زیاترو چې ما څومره لیدلي د هغوی تمرکز په همدغې باندې چې ذهني سکون څنګه لاسته راوړي. بل دا چې یو بل زمونږ په ټولنه کې بله خوشبختي دا ده چې موږ هغه ټولنیز ژوند داسې دی چې ګډ ژوند دی، مثلا یوازیتوب نه لري. لکه که په کور کې موږ یو زموږ کورنۍ غټي خلک ډېری خبرې پکې کېږي، یو بل سره انټرکشن او مثلا بحثونه ای نو دغه ډیر غټ رول لوبي یو ازواله نه او زما په نظر یو
ازواله
د یو ازتوب احساس بالکل که یو انسان هر څومره خوشاله ای کامیابی خو کاغه یو از او هغه ټولنیز ژوند دغه خنو نو هغه ذهنی فشار لاندې راځي یا که ذهنی فشار نه یا ذهنی ارامتیا احساس ځکه انسان جوړم داسې دی چې هغه باید ټولنیز ژوند وکړي نو زما په نظر دغه یو غټ فیکټر دی چې زمونږ په ټولنه کې دغه سی مرزونه چې دی یا په ترانس چې دی هغه ډېر کم دی او حتی که کم هم نه دی که شته هم خو مثلا مونږ کلچر ته فکر وکړو انډیوالان یا کورنۍ خلکو سره یا په ټولنه کې هغه جماعت کې سره راټولېږي یا اجره کې راټولېږي نو هغه سره دغه انسان هغه فکر بدلېږي نو دغه هم یو غټ رول لوبي او په هند کې بیا په هند کې هم دغه سی ژوند خو څومره چې په افغانستان کې هغه شان بیا زما په نظر الته د افغانستان په نسبت دومره نه دی
کورنۍ بنسټ الته مثلا په پرتله د هند په افغانستان کې کورنۍ بنسټ ټینګ دی د څه وای تاسو
بالکل زمام بالکل زمام دا هدف دی یعنی دلته که په افغانستان کې تاسو ګورئ یو ځوان که ار څومرم پټ رنځيږي خو هغه سره کورنۍ دا خبرې کوي ځوانه ټولنه کې چې هغه دی ټولنیز ژوند د یو ګډ ژوند دی چې هغه ځوان فکر د غرنځ طرف ته نزي او ډېر فکر یې چې دی هغه بدلیږي یا مثلا انډیوالان دي نو په هند کې بیا دغه کار چې دی لږ کم دی د افغانستان په نسبت مثلا یوازېواله ډېر دی زما خپل په هند کې انډیوالانو چې ما به څومره هغوی ته کتل زیات وخت به د هغوی یوازې و یعنی د کورنیو نه به هم که کورنیو سره به مو خو هغه کورنۍ نظم یې داسې و چې مثلا ډېر کم خلک به و په کورنۍ
کې همین خان خبرونه ورسته د دقیقو تر غلی یو څو شیبې لروچې لګنور هم تاسو پیژنو په دې کتاب برکه کافی خبرې وکړلې البته هیڅ کله کافی نه دی مونږ کولای شو چې بیا هم پراتلونکي کې په دې اړه نورې خبرې وکړو خو تاسو شخصي پیژنګلوي مو کساسونو ورده په دې پوښو چې په کندوز کې زیږیدلې یاست په کوچنیوالي کې تاسو پاکستان ته مهاجر شوی یاست خو اوس دلته په امریکا کې چې تاسو ژوند کوئ په دې باب یوازې اوسېږئ له کورنۍ سره اوسېږئ څه کوئ څه مصروفیت لرئ دغه هم لنډ راته ووایاست چې بیا له دې سره د خپل مرکه هم پای ته ورسوو
مننه بالکل زه خو دلته امریکا متحده ایالاتو کې چې کله چې موږ راغلو دا اول ورځ نه تر اوسه پورې موږ ټول ګډ ژوند لرو د کورنۍ نظم او د ژوند هغه تګلارم بالکل هغه شاندې څنګه چې په افغانستان کې
یعنی لوی کورنۍ یو ځای سره
بالکل موږ خو په ټوله کورنۍ کې یو ځای یو او هغه د ژوند څنګه چې ما ویل تګلارم ټوله هغه شاندې څنګه چې باید افغانستان کې وي او څنګه چې باید دوسی کې د افغان کورنۍ لپاره چې باید مهمه وي زموږ په کورنۍ کې تر اوسه پورې مثلا هغه د ژوند کړوړ ټول په افغاني تګلارې باندې دي
واده مو کړی
نه تر اوسه نه
ها تصمیم لري
بالکل واده خو د ژوند لکه څنګه چې کور او جامه او خوراک اړین دي انداسي واده نه نو بالکل لرم
تحصیل نور هم نیت لري چې نور تحصیل وکي او ک تصمیم لري چې د کار بازار ته وځي
کار خو ضرور دی زما په نظر زما شخصي نظر دا سي دی چې کار خو امدا وسم کو لګیایو او د ژوند لپاره امریکایانو دو سمثینګ فار ا لیوینګ نو هغه څه کې کو کار خو کومه خو په اوږد مهال کې مې بیا زما هدف دا دی چې زه خپل شخصي کار ولرم او د شخصي کار سره سره لیکنو ته هم دوام ورکړم دا اوس هم زه غواړم یو آنلاین سکول باندې چې آنلاین خونځه ده نو هغه شروع کړی دی غواړم چې هغه نور مخکې بوزم او هغه سره سره د لیکنو او د څېړنو لپاره یو شرکت یا یو بنسټ باندې هم کار کوم نو راتلونکي کې غواړم په دغه برخه کې کار ډیر وکم او هغه سره سره کما ته په خپل د خوخي دنده پیدا کیږي نو حتمی هغه هم کوم
ډیر زیاته مننه امین خان قدرمن اوریدونکو په امریکا کې ډیر افغان لیکوال همایون خان په دې خبرونه کې را سره میلمه وو. تر بلې خبرونه مو په پاک خدای سپارم.